درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د داز محق د 19 پروګرام او روح او پایل کې په موکړی خبرونه ته د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن وویل چې په کونړ کې د وړم شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 تنو ته ورسېده. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د ټپیانو شمیر 3120 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړې چې مرګ ژوبله د کونړ په نورګل، چپه دره، څوکۍ، پیچ درې، وټپور ولسوالیو او اسعدآباد کې اوخته ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسېدلي دي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسېدلې ده. بلورته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغېزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په خپله د ابوظبي ملکی دفاع، ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبې په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو پوڅیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برطانیې له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی وي خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې ده دا هم ویلي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي، دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته زیان اړوي. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې پر رامنځته شوي بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دوی ویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریزي په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبې په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 20 څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسېده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوي. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه به د کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 124 وکټو مات کړ. د خبرونو پای
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
اوریدونکو بیا هم خراغ لې دغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې تیر شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پیښه شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولی دغه زلزله مرګونی و څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړې شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي. له زلزلې وروسته ویره څنګه له منځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکې وس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00400 2212 1501. له نیکه مرغه چې تخنیکي همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټډیو سره وصل دي. پوهان صاحب موسازی، اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکي اړخ باندې بلک زره تام شو، دغه د کونړ سیمې چې زلزلې لړزولې دي، آیا پخوا هم له تاریخي پلوه که څو تیرو لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوي یا په کونړ کې شوي، او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل السلام علیکم، تاسو ته سلام، استاد ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت ووایم د غزنی د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته چې د کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک بولم. خدای د شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. نو فقط دومره ویلی شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونې زلزله پکې شوېدا دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظ فعاله سیمه ده. په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپینغر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې د مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلې، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کاله یا زیاتو کم په دغو مودو کې یو بله هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونی زلزله په دې سیمو کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکي ماتو یادونه وکړه او ویل چې په کونړ او دغه سپینغر کې دوه ماتې موجود دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کړو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو؟ دا د ځمکې په تل کې کندې دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوې دي، څنګه یې داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ او ولې دغه تکتونیکي کندې چې دي یا دغه کومې خالیګاوې چې دي دغه د زلزلو لامل ولې کیږي؟
بله هو، دا خو د تکتونیکي سلاګانې دي، جیولوجیکي تاسو تفصیل په وایي په دې باندې به رښتیا هم عام خلک نه پوهېږي. تکتونیکي ماتې هغه ماتې دي، هغه درزونه دي چې په د ځمکې په قشر کې، دا د ځمکې په بهرنۍ برخه کې، دا بهرنۍ برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریښه یې عین تر د ځمکې تر مانتله پورې رسېږي، د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریښه رسېږي. او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه، دا دواړه خواوې، دوه خواوې چې د دې درز ه خوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت یې پورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې ښکته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه، یو قسمت یې سامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بله پوهان صاحب
یو تعداد
بله و ستاسو اړیکه سم نه ده. نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مو کله سم وي کله سم نه وي. از دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دي چې تاسو وایئ چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، یو کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغلته بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغلته خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، ځینو سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وي نو کله ناکله هغه مرستې متاسفانه چې ډېرې مؤثرې نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندو پټوي، نو هغه روغتیایي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیایي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي، ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره ده د نورو ټکانونو.
سلام ټولو دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجله شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي، فرضاً کله چې زلزله کیږي د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کیدای شي انساني اوسیږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده. نو دا یوه برخه ده، او دوهمه برخه به وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي، دا دوهمه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې را وګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي، او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرزند لاړ شي هلته د خلکو سره دې دینه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي او د هغو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا ده چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپنا ته ضرورت لري، نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي، او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه راوایستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي، او دا شی چې دی دې پسې به درېمه مرحله کې فرزند دا خلک تعلیم ته ضرورت لري، د اوسېدوزي ته ضرورت لري، دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکاندې که امکانات ورسره وي، او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کنار چې دی دا ممکن وخت ونیسي او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا د په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې هغه کوم کسان چې انتقال شوي دي ټپیان دي د درملنې لپاره، د دوی په منځ کې وایي ښځې نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنئ چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخکې وزي، مثلا منډه کوي او بیا ښځې پاتې کیږي او ښځو سره ماشومان هم وي، مثلا دوی سره د ماشومانو غم هم وي. څه لامل دی؟ آیا ښځې روغتون ته فکر کوي نه د انتقال شوي او کنه؟ خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوي وي. ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه داسې راپورونه ویل شوي چې راغلي چې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې ښځې ډېرې نه تر سترګو کېږي، نارینه ډېر دي پکې.
زه داسې دقیقا پرې نه پوهېږم چې زمونږ کلتوري حالت په هغې منطقه کې په کوم حالت دی، مګر تر کومې اندازې پورې زه د یو پښتون په صفت باندې پرې پوهېږم. هغه دا دی چې ښځې نسبت نارینه ته ډېر مهربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه وباسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پذیره دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لږ شانت دکه دا خو د څو دقو یا څو ثانیو خبره ده، نو دغه یوه دقه تاخیر چې دا کوو دوی کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپین ږیري سره کومک وکړه دي کېدای شي د خود تلفات زیاتره اوسېږي. او دوهمه خبر دا ده چې متاسفانه ښځې چې کېدای شي یا ښځې چې ډېر شدید زخمي شوي نه اوسېږي، فامیلی کوشش وکړه دي چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څو کومک مسره وکړه دي او شفاخانې ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته دي.
کوربدان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب، منابع لري کونړ کې د روغتیاي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل څومره د پام وړ دی؟ آیا فکر کوئ چې په اسداباد او د غرازی ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران استه او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازې پر چې کونړ ولایت نه خبره ما والته تماس وکړل، نه رمز نه تر زما دوستان چې نوالي تکلیفونه لري او هغه ما سره تماس دي او هغه زما تر کېنه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه ویډیو کال د لارې یاد تلیفون د لارې دا هغه خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکړم او هغه سره هغه ته مشورې ورکړم. دا داسې معلومین چې هلته لکه چې د ښځو کارکونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیتونه چې دي خو مثلا په کابل کې موجود دي، مګر په هغه چې منطقه کې کتلو کوم که زنانه صحیح کارکونکي موجود اوسېږي.
وکور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسې. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو، وروسته باډی کې ونیسی بیرته راځو پوهان صاحب موسازی ته. پوهان صاحب، زه غواړم هغه مخکنی خبرې دوام پیدا کړي. تاسو مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه تکنیکي هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې خبرې کولې چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړی کسمه نه و، نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنځته کیږي عام خلکو ته دغه بس لک زره وازی شي، بیا براس چې د کونړ زلزلې والی مرګونه و د زمکه پتال کې څومره ژوره و او د زمکه پتال کې د زلزلې ژوروالی څومره د زلزلې په شدت باندې اغیز لري؟
بله، زلزلې خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې تکتونیکی عوامل لري، مګماتیکی عوامل لري، د ځمکه قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوي پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې پیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي د سلاد جوړولو په ارتباط بعضې نورو اتمي انفجارات د ځمکې لاندې کیږي قوي، دا محلي موضعي زلزلې رامنځته کولی شي. ولې مرګونی زلزلې او هغه تباه کوونکې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشا لري، بلې د مګماتیکي منشا لري. تکتونیکي منشا هغه دی، هغه زلزلې دي چې دغه لکه ما چې مخکې ویلې د عمیقو د ژورو ماتو د ژورو درزونو په بل حساب چې ساده یې وایو چې د ځمکې په قشر کې ژور درزونه دي چې ریشې عین تر مانتله پورې د ځمکې تر مانتله پورې رسېږي، یعنې ځمکې ته دغه وسطي برخې پورې ریشه رسېږي او په دې امتداد باندې د دغو درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي، نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتېږي پات شي ترې په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي لکه لږه یو لمده لخته چې تاسو راواخلئ غواړئ چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوي دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاو کلونو په تېرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري دغه انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونه پکې کیږي نور زیاتی دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې زلزلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطحې ته رسیږي او سطحې کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید په دا واضح ویډیوګانې پوینئ دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزی هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کیږي کرار تر یو ځای پورې چې رسیږي دلته ځان دپاره ځای غواړي چې خالي کړي دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورکوي یو مومنت کې یو حرکت کوي دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادیږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کیږي. د زلزلو عمق معمولا زیات وي کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې د برني قشره پورې رسېږي کله کله حتی موږ تکتونسټیر ورته وایو چې د مانتل په دغه برنۍ برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 250 کیلومتره پورې هم لري تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دی او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتره پورې دا هم لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشا لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي سره هغه طبقات چې په کلونو شاید سلهاو کلونو سره قات شوي نورې زیاتي وسه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تنګي هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزلې رامنځته کړې ده. نو څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز هغه وي دا پورته وي هموومره تباه کوونکې ده او مخربه ده ځکه چې هغه شدت تکانونو شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري دا درشتر انترجه ده دا دومره ډېره ده په یو حساب باندې ډېره ده ولې دغه عمق دپاره بېخي ډېره ده خو دا چې ډېره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لیکنه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میلاندار سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نو هغه اساس او هغه معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بېخي مطرح نه دي. د چا سره بېخي ده دا سوال نشته چې زه دغه کور جوړوم دا کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بنان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کنړ کې په دې ځای کې ذکر کېدلې جیولوژي مې دا منطقي مې لیدلې دا کلي کورونه یو په بل باندې په سیر داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي بعضې کورونه هغه د پاس کور چې پرې راولیدلی ده شاید د لاندې کور بامې ورغورځولی وي د بلې خوا نه دا د غرونو اړخي دي غرونه جګ جګ دي پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي لوی لوی تیګي دي ممکن هغه تیګي هم رغړېدلې وي او راغلې وي په بعض ځای کې چې په کوم باندې مسیر رغړېدلې وي په کوم شوی وي د کلي سره خراب کړي او دغه تباهي رامنځته کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیر مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي یو اوریدونکو بره واخلو ستړي مشي تاسو ازادي رادیو اوري د کونړ لزلزلې ورسته وضعیت ځانګړی شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی را سره پوهان مسازی او د غراز ډاکټر صاحب لندن را سره دی ډاکټر صاحب رحیم
قربان صاحب محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا د ازادین د ټول محترم اوردون په تمام مقدا پاک دیو چروغ جوړ به
کور ودان سلامات اوسې زمګه دایمي اوریدونکو ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې پاړه څه وایرا ته
الله مخشاله کوي سلام الدین صاحب محترم ساتي ملګرو تمام خدا پاک دې د شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر اعظم جنونی کې پېښو والا جل جلاله د چاچان ته محترم الدین صاحب حاجل شپا ورکړي دغه سم سره ما زمر د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړه ډیر ځین خوشاله منندو دي محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید موږ هم افغانانو دغه زلزله د پولیس سره خپل تر واسه اندازې کومک خو خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځین انزورونه ولیدل زه ډیر وخت خوښینه سوال بدبختانه یو الدین صاحب محترم زمر تز رسنی دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنی مثلا یا نور رسنی دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انزور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کم تلفات رسیدلی دي یو الدین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خاله رسنی کې چې ما ولدل ویډیوګان دې کولې زه کالته اکثر کسان چې درخواست لاندې الدین صاحب دلته دی ویډیوګان کې چې مثلا تای په دغه منډ کې دا چې پیښ شوی دی دوه کسان تر لاندې الدین صاحب محترم زما د عام افغانان څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لحاظ د خدای ته داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونان باندې بوخت ځان نه وساتي ویډیوګانې کوي دلته مسلمانان تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګانې کوي الدین صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښینه کړم چې موږ افغانان په تعال کې هلته تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګانې کوو باید داسې چمونه چې دغه زلزله پون سره کومک وکړي الدین صاحب د پیسو د نگاه څخه که مثلا هلته خلک نږدې دغه کومک ورسره وشي دغه څخه پر دغه باندې باید ویډیوګان جوړې نه سلو الدین صاحب دغه دا چې دي مسلمانان د کومک د لپاره باید چاله تبار شي د ویډیوګان د لپاره خو باید خصوصا د خپل خلک ورنه سلو الدین صاحب
خا یعنی یوازې خبریالان یا هغه کسان چې همدغه کار د اداکارو کې هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا ژغورن او یا پلټن مرستو باندې لاس پکار شي اتل سي داسې راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب ګواکې نارینه او تور کول سوې د درملنې په برخه کې هغه روختونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوی دی غوښته تر ډیره نارینه دي داسې ښکاری چې خزي او ماشومان تر ډیره قربانیان دي او هغه کسان دي چې تر خاورو لاندې بند پاتې دي ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي
لودین صاحب محترم واکان زلزلہ خونو د شپې سره د نوخه خلک یې په خو باندې بده وای شاید نو اکثر قربانیان چې دی واکان هم شې او ماشومان به خې د اندازې زیات دي ځکه کده وری سره لودین صاحب مرسته به تر معلومات چې هغه اکثر انسانان چې دی د کور به وتلی وای په خپل کاروبار به بوخت وای نو دا بدبختانه چې راکمه پیښه مې تصویر د شپې را مې تصویر د لودین صاحب تلپاتې اکثر لکه تاسو ویل واکان شې او ماشومان دی نو باید حکومت توجه وکړي چې کسان تل مرتوب بار کې څوک ډیر زخمی او د شهیدان په بحث کې لودین صاحب محترم د حکومت څخه غوښتنه ده چې مثلا د شهیدان د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا د تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثر د افغانستان وګړي چې د لودین صاحب محترم مسکینان د خوران د کفن په سیم کسان په علاقه ځینې کسان لري لودین صاحب حکومت باید د کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه مکول ورسره وکړي لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چې هغه په هرات ولایت کې زلزلہ وسول دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې زه شاهد یم چې د حکومت طرف څخه ځینې سندخان کې څو وسول دی د سندخان ته کده چې لا افغاني په واسطه یې کې 15 افغاني په واسطه یې کې شل افغاني په واسطه لودین صاحب نو دغه سندخان ته بخل ګورا چې ولې د حکومت دا ویړلې په هغه زلزلہ زپولې وېشلې کوم وی دا چې پر سابیا په یل کې پار ولایت کې سندخونه کې څو وسول دی د افغانان به مثلا خپل واسو اندازې کده شهر ته په واسطه هغه مرسته شي کې لودین صاحب
bale kur wadan atal صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړي بحث اوري بیرته راځو خپل ملمنو ته ډاکټر صاحب دغه اول زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه هم شوې دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشول دوی سره یو ډول زلزلې ورسته ویره هم موجوده وي ځکه موږ باندې هم دغه ماشوم توپ تیر شوی دغه پیښې مو لیدلې دي زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې ورسته یو واهمه وي یو ویره وي چې اوس کوه کې دغه د بیا زلزلہ کېږي زکال ته تلفات هم وی قربانیان به هم وی نو د دغه ویره د لمنځوړو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه پکار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالت خشي تکیا شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوي، تجربه لري، لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دي او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې پس دا طبي